アラサーラジオ。
درودو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند الله خپل همکار شفیق عیار سره یو ځای هرکلی کوم په نننیو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه مطالب لرو پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. او د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 950,000 کارت دارن، 450,000 پاسپورت دارن.
خغلی عالمی بلخی وایی په ایران که 950,000 کارت لری، 3.5 لک پاسپورت لری او شاوخوا 3 لک هم اسناد نلری. پا پاکستان که 1.4 میلیون کارت لری او نږدې 8 لک نور هم راجستر شوی دی. خغلی بلخی ویل چې په پاکستان که 3 لک نور افغانان موقتی اسناد لری او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناده توګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ تر څنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیې څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپار چې د اپریل په 19 له هراته د لاجورد له لارې ترکیې ته تللي و پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې څخه څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د 10مې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ چې ګڼ شواهد موندلي دي، د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې وایي د خاشقجي په مرګ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتینی رادیتس پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it re-emphasizes
There was no poigam che padi ki ba der sanawi wusi khuda par de haqiqat tingar ki che Saudi Arabistan palu ya kacha da Jamal Khashoggi de qatl masul de aw haqa kasan che masul de la gho sar bayd hisab wusi aw dwaala mutahida ayalatuna malgir milatuna de tartiya ladi che ts pekhshwi malum kli palwa kacha da haqi jinai tahqiqat wakli malgir milatuna da Khashoggi pa da khpal shpagmashtini tahqiqati report da charshambi pawraz akhbar kar Jamal Khashoggi da October pa 2 da Turkiye pa Istanbul د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت او بیرته ژوندی راونوت، خو وروسته یې د مرګ خبر خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مقناطیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیر اونه دا اومان پا خلیج که پر اغوی برید وشو. روی ترازان آجانس دا یو امریکایی پوزی شانکیدو پا وینا سرگندوی چی دا دی ماین پیجندل اسانه دی او دا حق و مینونو پا سیر دی چی دا ایران پا پوزی رسمی گزش که خکاران انداره تولانده کی گی. متحده عربی اماراتو هم تهران تورن کرد چی دا بریدونه کلی خو تهران دا خبر رد کرد چی پسی مکی گنده دا تیلو پر بیلوی و نفتی تاسیساتو حمله کرد دی. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورودونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبی افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخود او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14 یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راڑیونه واوریدل دا اونور خبرونه هر وقت و هر کلچه و غاڑی اسموک پا بپانا ازادی راڑیو دات کام که کتلشی ولندی پا خبرونه که داروی پوتونه و موضوعات لرو. پا افغانستان که دا ملگور ملتونو زنگر استازی پا نیویار که دا امنیت شورا تا دا خبرو پر محال پر بین الافغانی خبرو تنگار وکر تدامی چی یما موتو.
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
دا ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د خغلی یماموتو او نورو هغه څرګندونې درسره شریکو چې د افغانستان پر وضعیت دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به دا هم واورئ چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بېځایه کېدو ته پکې اړ شوي دي. د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغې لړۍ پیلیدل ناممکن دي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني رپورټ جزئیات خپاره شوي دي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامی چې امامتو تیره شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. تدامی چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطحه روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو. یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق ته پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویې ویل
Women from all over the country stress the importance of
the شزې د هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ. د افغانستان حکومت وایي سګ نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټول نړۍ په سطحه نږدې یو اویا میلیونه وګړي بېځایه شوي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی رحمت الله تېره میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بېځایه شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د دغوندي ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بېځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
په دغو بېځایه سوو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستي یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان راپ غاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی نو وړی چې چاره سړی کومک نه دی کړی.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بېځایه سوي چې دا په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بېځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بېځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لکه ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لکه کسان بېځایه سوي دي. د داخلي بېځایه سوو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان د کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سوو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو این ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو این ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لکو ته رسېدی چې ډېری یې په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کېږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
ملګری ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې لاغه هیوادونه دي چې تیر کال ډیر خلک مهاجر او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1 اویا میلیونو ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځای شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمېر په وروستیو اویا کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینډز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل سوي چې حتی څو لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6,000,000 کسانو ته رسېږي. دوهم هیواد چې ډېر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمېر 2,900,000 کسانو ته رسېدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسېږي په دې وپوهېږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکارۍ او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمېرې هم اچولي چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په ویدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیبه او محاکمې د جنسي زور زیاتي د قتل له خطره د کورني تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ ته اړ سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې له ټولو مسئلو سره هم د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ یې کوي.
دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړه یو سم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي بیا هم له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو او په دې اړه لویدیځ ورسپانو ته ترې کتنه اورو.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرره خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته دا واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراسته یو سیاسي څېړونکي ادریس تانکزي خبرې کړې چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غنی د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غنی اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. دې سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګېدلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي له جنسي اړخه ځورولې دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د سور پاتوشته منیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوریس موږ سهارنې نیم ساته خبري مجله ته غوکی. یو شمېر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځندونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په اصل ورځو کې د دغه لړۍ پیلیدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهال ویش سره سم پر مخ وړي وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوي وي. خان محمد سین د پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 100 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه زنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي.
متاسفانه که
د وویل په خواشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوجستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تصویب شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده، هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق ستپ بای ستپ مخ ته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې څو پورې وکولی شو، هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې هم کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمرک اگلاس آده ای رادیو ناوری دا سعودی عربستان دا وجل شب خبریال جمال خاشقجی دا ملین پالا دا ملگرو ملتونو دا شپک میشتنی ریپورت جزیات خبار شول. پا دی ریپورت که دا سعودی عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چه پا قتل کی لاس لری. جمال خاشقجی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته نوتا او تریتم شو. احمد شیبری پاړه ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتو د راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و، تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په قنسولګرۍ کې دننه تری تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د 6 میاشتو څیړنو نتیجه ده
چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیشې مسؤول دی. په راپور کې یو شمېر هغه غږونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څېړل شوي دي، خو دا غږونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقجي لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي، بیا یې په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړې څېړونکې اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللي وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړی او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیشې خبر نه و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، ستاسو څو سمسونه بر واخلو. فضل کریم درویش له پکتیکا زازی اریو بلی کې چې افغانان باید خپل منځي مشکل او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو کې ستونزو ته متوجه شي. د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي د قیام الدین په نوم باندې پیغام راستولی دی. وایي هغه پیسې چې افغان حکومت وسلوال طالبان په جګړه لګوي که د خپلو خلکو لپاره یې لکه د بېوزلو یتیمانو سره په مرسته یې ولګوي افغانستان جوړیږي. محمد قاسم زواک بیا وایي په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی. د په وینا کومې پیسې د په وینا دغه داعش د پاکستان د پوځ او د پاکستان د قبایلو کسان دي چې د افغانستان د حکومت خلاف چنګی کی. اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سره ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. داخل شوی چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان پرون ویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې جوړه شي. له ترکیه څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سوارو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هراته د لاجوردو لارې نه ترکیه ته تللي وه پرون هیواد ته ستانه شول. بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې زما همکار فرشته نګار راشي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نمبر اسوي
عبدالخالق
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم او میډیکل ډاکټر یم، ټي بي ډاکټر یم.
ښه، دا راته وایي چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولا نو ښه دی که وایم چې مریضان شته دي. شکر باز خلک وایي مریضان لرم، شکر دی. خو زه داسې خبره نه کوم چې خدای وکړي موږ وطن وطنوال او موږ هیوادوال چې ناروغ نه شي او ماته را نه شي. داسې ما لپاره بهتره ده که ماته هیڅ مریض نه ویم، ماته بهتره ده. او دې کې زه شکر گزارم.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیا هغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یا مخه دا دوا ورکوي تاسو خود داسې نه کوئ؟
نه، شته ټول تړلې دي. اوس ما اول کې اشاره ورته وکړله چې اوس هر شی تجارتي و، اوس طبابت هم تجارتي شوی، متاسفانه تجارتي شوی دی. او خپلوار سره او د خپلې دواخانې سره تړلې دي. ویلم دا ده چې دغه طبابت تجارت نه ووځي او د خلکو واقعي خدمتګاران وګرځي.
تاسو دولتي دنده کوئ؟ څومره وخت نه تر څومره وخته دولتي دنده کوئ؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د 9 بجو نه تر 3 نیمو بجو پورې رسمي وظیفه لرم. یعنې نه ورسوي شخصي
ډیرې کوم ناروغ ناروغان ته سترزی او کوم سونز کوم ناروغي په دې ورستیو کې ډیر شوی
او فرق لري اکثر موسمی ناروغان دي نو اوس وخت کې تنفسي مریضان دي هضمي مریضان دي هضمي مریضان دي تنفسي جهاز سیستم مریضان دي بولی مریضان دي مختلف مریضان دي
آی څومره تر لاسه کوي د دولتي دندې تر څنګ شخصي ماینه خانه کې
هغه گزاره پکې وو
درته وایي چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه
پیغام دې دغه چې په واقعي خدمتګارانو وشي د خلکو جامع ارتیا لري په هر بحث کې په هر څنګه کې زموږ ټولنه زموږ هیواد ارتیا لري کار ته کاغه ډاکټر وي کاغه انجینر وي کاغه زموږ امنیتي ورګارونه وي هر کار هر کارګر وي حتی زموږ هیواد زموږ خلک زموږ ټولنه ارتیا لري واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکړي
صادق اوسي
صادق اوسي خپل مسلک خپل کار کې